de Joan Ranguna.
د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې نظر وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یوناما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یوناما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 40% افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یوناما د بیان له مخې په افغانستان کې 2 لسیزو جګړو، بې کوره کیدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو 2 لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دا رنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ. په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورمه، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو. او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوئ، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکئ، مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلولیت لرونکو ورونو، خویندو، آغلو، خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو. زما په رابطه هم خدای دې وکړه، هغه څه چې تاسو وویل ما کړي وي یا یې وکړی شم، نو ډیر ویاړمه چې درسره یمه.
خوشحاله
اوسئ، مهربانه یاستئ. دا ټولو هیوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه. بریال صاحب، که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ 2 کاله مخکې، و په څه پېښ شول؟
دا خو نو پیسلا یو وګړه قصه ده یا کیسه ده، خو په هر حال به په لنډو کې ووایم. هغه مهال د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، دغه په هیواد کې خو جګړه روانه وه. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایي وختي دا ته سپوږمۍ 15 شپه هم وا، نو دلته سبایي وختي زده پرسونل ماین دا د ماتر پښې لاندې وچاو دي، او د هغه اول انفجار سره دا د مکه بشوله. نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت سوله، او ټول وجود مې او لغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شولې، دا یعنی متاثر شولې. بیا هغه اوس تداوي نږدې 2 کاله روانه وه. د کابل په 320 روغتون کې همدغه ډول فدریف اکادمی د فکر کوم په ماسکاو کې او اوس زیات وخت په برلین کې په شارتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا ومه نو لږه نه دا وروسته به د ستاسو لري دا ونه وکول دغه فرهنګي د لږ څه روسیایي حالات ښه شو د ښاغلي د روخان په مرسته بلاخره به کورونا ژوند مې هم جوړ شو نو ورو 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 له غاله سره سازګاري وکوله او په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري یو مقاومت او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلې نه یو کس یم او واقعا جنگ هماغه جوغ د جنگ چې یو مشهور دري شعر د فارسي ادبیاتو کې واقعا یو منفوره کلمه ده ما پخپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف څلوریزه مې ویلي دي نو دې کله ان شاء الله نو څه به کفایت کوي او که دا وایي نو
معلومات یوازې غوښتل چې پښتنه وکم لنډ کړه ته وایاست چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال و دا پیښه چې وشوه
د دیارلس سوه او یو شپیتم کال د تراتان یا چنګاخ پنځلسم وه او دا سیمه پنشیر پکې پنشیر کې به دا د پنشیر دا د خانز د فکر کوم منطقه ده خو دغه د پنشیر په دره کې و دلته یو ډول عملیات و هغه وخت نظامي عملیات و او دغسه د حادثه وشوله دیارلس سوه او یو شپیتم کال دا د اوس درې څلوېښتم کال کې موږ روان یاست څلور
سوه څلورم کال دی تقریبا څو څلوېښت کاله شول مننه ډېره زیاته بریال صاحب که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره له تیارې سره له نه لیدو سره عادت کیدای شي
ښه تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر تهستان لوستیوي کتاب نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبري کوي زه ساده مثال ورکوم تا کاسب موږ ګورو یو څوک مستاد ده ما مثلا معتاد نو هغه تر پل لاندې ژوند کوي غوره حد لري منته هغه عقل کار نه کوي یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدای چې سترګې خصوصا چې زه شیری هغه سره یو تام نه لرم یا یو علاقه لرم او له مینې سره د ما له هماغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه له هغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره له طبیعت سره د انسان د ښکلا سره او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د دیارلس سوه شپږ د نولس سوه دا د دوه زره شپږ ویشتم اویا کاله پوره کوم نو عمر هم تقریبا مخ ته لاړ زیات خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه لا سترګې اخیستل شوې دي موږ مقاومت وکړو بیا ډېر څه د موږ په برخه شوې دي ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن او همداسې خلک د خلکو مینه او دا موږ ته خو نو دا مسله یې ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه یې که
ډېره زیاته مننه په زړه پورې مسله مو یاده کړه بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که ووایو مګر بریال صاحب حتمان به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس به نیسي تاسو تر یو ځایه پورې بیایي کله چې یوې غونډې ته ځئ کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي داسې یو کس ستاسو په ژوند کې څوک وو
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله په هماغه له پایل د معلولیت نه له برې ځوانۍ نه د ما تر کاکا مې خو په عمر کې د ما نه څلور پنځه کاله کشر ده ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی را سره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې چونزه دوه معلولیته لرمه، فزیکي او حسي، بیا د پښې معلولیت نو دلته د اړتیا لرمه چې د موبیلیټي او دغه باندې تعلیمات زما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک را سره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور درې پښتو شاعر ښاغلی سادا میوند و، بیا د وروستي نږدې شاوخوا شل کاله آریندای نواب زمونږ ارجمند مشر زوی د او همدوی دې سره سره همکاري کړې ده، او بیا اوس خو مې لمسیان دي، هغوی دا سره لاس راکوي، دلته نږدې یو پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه، وګرځمه په کور کې، هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه، نه یعنی زه راضي یم، نظر خپل ما حالت پسې لرم، او په دې عمر کې چې یم له ژونده راضي یم اوس. نو عادته ستونزې او مشکلات شته دي، مته یوه مسله شته ده تکه چې دغه احساس انسان دوري، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان دوروي، دا چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یا تاریخو کې د ما ډېر علاقمند دي دلته مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني و شیطاني اړخ ته، خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارامازوف رونه په غې کې دغه ټول جریان همداسې ویل شوی، داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بدینو حالاتو کې عمل کوي، ولی ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي، نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم، دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدا په خاطر موسیقي اورم، ضعیفه موسیقي اورم، ښه اثر را باندې کوي، نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي، که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي، په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده، فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده، ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي، وروستۍ سرګۍ ته رسېږي، کم شعر کې پخوا ما ویلي دي، وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده، ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه، نو بیا وروستی منزل هم راځي، هغه طبیعي ده د انسان راځي، او بیا یو بله مرحله شروع کېږي، نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه، مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده، او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي، یو څو شعرونه به له تاسو واورو. خو اوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ که نه؟ د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی، مګر زما له نظره کېدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا د اوس چې ام پی تری یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کېدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقۍ سربیره یا دغه نور مصروفیتونه چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ که نه؟
ها وو بالکل بالکل بالکل، زل دغه رومان سره ډېر لیونۍ مې لرمه، رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي، د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده، دغه رومانونه را ترجمه شوي دي، هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه، څه د راډیوګانو د لارې نه، او په کور کې هم له ما سره شته دي، د ارواښاد نظیر احمد احمدي، د دې آصف عمر صاحب او د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي، او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده، ور دا لورکۍ مې دا پښتیانه آینو دا یې راته لولي، بلل دور میرا طلبن یار اندای سے وقت پوری جاتا الودی او ز پخپل کنته خلا بر لیک سره آشنا یم هم تاس پنا لیک دما د و سر روحی و روانی لاده د ټاکینګ کمپیوټر او بعضی مثال سره کن کده شو و دمغ نابنایان اسم شتون دن لري او بیا دې خګز مثلا خلا کتاسی اشاره وکول هغه هم سادی او غوینه سره استفاده کوي مثلا خو د ضرور به نهایی کتاب د انسان د ژوند اگه نهایی اگه دا دنی اگه کم اگه نفعی که مشهور فرد وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا نو کتاب مقدس است پیتلی ده او زید دیر میده دارم آورمه او تقیبه اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره کدیشی چه راتووی است چه څنګه کینهی داغه دی کتاب دی لوستلو پروگرام څنګه جوړوی تاسو دوی تا وایی دوی کتاب در تخوخوی بیا مخامخ سره کینهی څنګه داغه پلان چه جوړوی در لطفن را تا تشریح کهی دا ځکه وایم چه کدیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی
بالکل شته دیده مگر خود نابینایات و تعداد دیموک په هیواد چې کومه متاسفانه د جګړې په خاطر د مختلفو عواملو د سفولیت دوري دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایی د هوش او رواني دا مسایل له اوس لا زیات شوي دي هغه یوه نوه د معلولیت ده د عقلي و عصبي دا مسایل نو تاسو ښې مسالې تجربه ته که څه اشاره وکوله ما اوس خو اریندی بوخته یو دولتي ساغه که اداره که ماموریت لری او دی کورانوی جری منو ماشالله طول همکاری رستره کری او خوش پتیر بیا پختیانا اینو دیما ایوالور که اداره دری سدور کالا مخی پانتون تا هم کامیابا شوی و تتا خونو بیا دی انجونو تعلیم یا تحصیل لوری ذکری و دن دیده دی ناغا اوسا منتظره دی یوزلی بایدی دروخان دری سمیشتر ووایی نرسنگ آتا هم آغا اوست دنده دردی دینو آغا آتا پروگرام جوده بی اوست ما فرهنگی هم کار داو آریانده دی امدتن نو دست پروگرام که اوست اول خوی داده ما در شیرو آغا هم داده کاتب یا لیکوال هم داره تلیکیه مثلا کمپوز دوی او یا پا کتاب چکه پا اتدائی شکستر تلیفون که لیکی آغا اوست داستان نپنو بستر الوانو یا مثلا ناولون راخلو مختلف دورون که ناول مثلا داکتر سیب مهی پلاز غام نو دیر شده دیده تا وستم ده پخوانه مگل رو یو بل درکیم ده هماسا اغام لسن سن منتظره ده اغام را تلوانی دلند قصه و لند قصوص تان دلند قصوص تره هم دیر مینه لرم دادسی اغام یو اغام ده وی تاریف کسای وکرشی ووی پا مبالغه که بیا حقیقت ویل دی یا جوانا با جامعه انتقاد دی اغا هم لریده مسائل او زب در رستوی که زیاد شروع می اغم ویلی دی در تنزیه شروع می ویلی دی در دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو اغا هم دوی را تلی که وست می او بلا مجموع پینزخ خوخ پریش رو بیدی مخ که نشاف شو بیوی او یو بل بلبل که دوا با ویلیش را دی دری شیور نمیم ویلی دی نو مطالعه پانده ترتیب سر همه غلدر که میزیاتر را سر مصروف بیوی نور داده باتا اغا نه استفاده کهو مثلا نراتاری کار روی پا فلاش کهو پا داغه که پا یاد اقل ده کسیت پا سستوم که آورا میکتن ده ماشنوائی و ده کمزوری شو بیده او ولی ده غیر ده اغا که دهیشی ده مناسب وقت که انشالله و سه اقدام مکو ده مالی جه لپاره نو آغا کی گرده وش لجوان ده خوب راضیه ما یو حالا سیوم ده سنز راضیه ما تلنی که برگه ده سیوالات تاغل سیاد اقل پا هیوال که جگره وست نشتا ده یو خوشبختی ده مگه یو نسل و دو نسل و دری نسل مختلف جنگونه و مختلف عوامل و لغا سیاسی هست نبای تیری که خود جنگ ده جنگ لغا بانده ده که وسی پغازه که مقصاص فایدان یستو یعنی یو وحشت ده دنیا ایغندی ملگری ملتون ایغندی اروپایی طولن ایغندی طول ایغندی ده نرما پکمارادو که وارده تیجی یوریزون دغه کال ته دغه یاره کی اروپאי اته د اسرائیل خاطر باندې په دې خاطر چې وای نه وای په اسلام باندې کوو یو دغه کړه د بشر د جنایت کړه دا ډیرو هیوادونو دا مسابقه تحریم کړه دا یو تاخره دا یو انساني همبستګی ده دا مثال ماتریر جالب دی
چې
فکر کوم چې انسانان د وی کورنۍ غړي دي bale bale مهرباني
مننه بریال صاحب ک تاسو موافق یاست که پختیانا دا اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
پس هم سرگو پختیانا به له سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د مادې وروستی شعر ده همغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني مهرباني پختیانا جانې ستړې مه شي تاسو ته ښه راغلاست وایمه لومړی که اوریدونکو ته په خپله ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلې درغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه د هغوی فرهنګي همکارا او سمه ده نو اوس به ستاسو ته د خپل والد صاحب یو شعر وړاندې کړم عنوان یې دی دریم خط مننه له ناپایه سمندره د یادونو له ګردابه د شاعر د خیال رنګینې دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینې دنیا گئی تا راشه راشه د بی درد ول جهان د سخزړو ل دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ تا راشه راشه د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شېبې د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې یې لیکلی زه یم پټ له نظرونو آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه آه افسوس اویا کاله لا بینومه بینخانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندیرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی په سر روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پختیانا جانې کیدای شي چې د خپرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کېدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خپرونه کې بیا هم واورو له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول ناامیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي تمرین وکړي او همدغومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاکاسته زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لږ څه پراخ دید پیدا کړي، وسیع دنیا ته په بله سترګه وګوري، د ژوند ستونزو ته، د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها بس نه دي چې په معلولیت کې شته دي. ته باور وسوه چې دا درېیمه نړۍ کې دا اوس یعنې په هره کورنۍ یا په هر ځای کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده. ژوند پرېوتل او پاتېدل دي هماغه یو دری باید وایي در شاده همار دویدن هنرش چیست؟ مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کړي او آماده وي، تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته، زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر گزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو، له بل طرف نه کورنۍ لرو، له بل طرف نه اولاد لرو، بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو. دا د ژوند بیړۍ هم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان سر منزل ته ورسوي او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې دا ساوردونه ولري. لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی. هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم تکل صاحب، خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپیتم او کلونو نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده دیارلس کاله افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه، د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت انساني ته، د هغې ارتقا ته، او دغه نړیوال کومنو کنوانسیون همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د سقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرف ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نه شي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښ کړي، په کار یې واچوي. او که یې څوک آتل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق ګرځو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم چې مخته ولاړ شم او د تاسو نه مننه ما ته مغه راکړه، په حقیقت کې روحیه هم راکړله چې لا زه تکړه شم او لا د ژوند دغه کوم پېټې چې زه په مخ باندې یوسم. یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري. نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو طبیعي ده، یو درد ده. هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده، انسان تر من هيسه انسان متاثر کیږي او په هر حال مقاومت او فکر
کوم ډیر ضروري بریال څه په دام پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي. معیوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼی فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتواني نه ده چې ته هیڅ نشې کولی، یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کیدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وی، دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
ډیر ښایسته مسله تاسو راواخیستله، او دا زه درسره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دغه داسې دي، مګر د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط، هغه کوم عیني ذهني حالات دي، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، هلته متمدن ده، مهذب ده، هلته د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه څه کوم ده، دغه درناوی د ډیر ضرور ده، یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول، یا بل فرض حتی لرو امکانات ورسره شریکول، نو دا ډیر ضرور ده. او موږ په دې کتابونو چې مخکې ما یاد کړل، دا مشترک هم دي کړي دي نورو دوستانو سره، د شهدا او والدینو چارو وزارت، هغه وخت نه مسؤلینو سره، یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره. نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده، یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول، نه توهین، نه تحقیر، خدای مکړه، او محدودیت خو کاملا څرګند. تاسو ویلي همدغه د ډیسپلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده، چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت ده، یو عامل په نتیجه کې منځته راغلی وي، نو هغه ته معلولیت ده. او دا ناتواني په هیڅ وجه باندې نشي کېدای محدودیت ده. مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي، ژر د اول پورته رسېږي، مګر رسېږو لږ په ځنډ، لږ د همسا په مرسته، یا لږ د یو چا په مرسته، یا لږ څه په تدریج باندې، ولې هغه کار کولی شو. بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي، ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې، نو زما هیله همدغه شی ده.
سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي، یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي؟ همدغه مسله چې تاسو یاده کړه، دا به څنګه کوي؟ څوک به یې کوي؟
اصلي ستونزه همدغه ده، هغه مشکل همدغه ده. د موږ غوندې ټولنو کې، وروسته پاتې ټولنو کې، ډېر مشکل همدغه ده. خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب باردوش دی جامعې ده، معلولیت هېڅ معیوب ورته وایي، هېڅ کار نشي کولی په دې باور. اوس نو مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو، ژوندي دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ، یعنی څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ، یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه، یو طرف ته خلک دي، کورنۍ ده، محیط ده، ماحول ده، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکړي، او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو. دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه، په هغې کې دا قانون د افغانستان په ساته کې هغه کې د ټول مسائل روښانه شوې دي. نو په هغه کې د ټول مسائل ته اشاره شوې ده. د ټول مسائل او دا معلول په ټول نه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي. او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي، تکل صاحب هلته په ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مې ورو ورو اوسم تر زیاته هده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول. یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وځي د کور نه معلول ګوري او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال درکوم لنډ. د ما او خیله ده اوس زما سره ناست ښاغلی حافظ شاهین، د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولتي نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو ملاسې معلولیت لري، اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده. په همدغه کابل کې همدا اوس فعلا دی استاد ده. نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کوم انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده، ممکن د شاګردان څوک دموکرات واوري. دا ځوان ده، د دیرشو کلو شاوخوا ده، هغه د معلولیت هم لري، منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري، پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته. په هغې برخه کې پیمانونه شته دي، مثلا د مراکش نړیوال پیمان، دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي. او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره. دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو، زیات وخت ته اړتیا لرو. څو چې موده تېر شي او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغییر وکړي، نو داسې یو حالت به راغلی شي. امیدواره یو.
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یوه برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کمه، چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکی اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کړم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډیرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې او په لیسو کې او په پوهنتونونو کې د ډیرې لوړې سویې استادان غواړي. ډیر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي. یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډیر مشکل درس دی، درس ورکي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنی دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست، د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
په سترګو من دومره وخت به نه وي د کاسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تاسو سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وتلی د باندې
تللی.
شاهین
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست.
شعر خو د ما اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي. یو شعر مې ډېر پخوا ولی ده، فکر کوم 2018 کال کې مینه نمبر کې خپور شوی ده. وای د مینې لیونی شوم شهت اسپیلنی شوم په یاد د زبانو کې یو غږه مې شنی شوم یو سو شوم یو ستا شوم د زړه سره همرا شوم برېښنا سره ملګری د تالندې آوا شوم بهر شوم له تیارو نه د ژوند له کګلیچو نه ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه ژوندون مې ځوږه او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د حوادثو د میلمه زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولبلو کې له ځانه بیګانه شوم د ژوند په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده نو دغه یو شعر مې پرېښده که وخت لرئ یو بل لنګ د درې څلور فرده به د یو بل غزل
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی
مهرباني کوئ نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بل لمبې وړمه را وړم برېښنا شوم په تور تم کې پلوشې وړمه را وړم د مینې په الزام کې زړه چاودله بندېوار شوم د وخت په جیل خانه کې زولنې وړمه را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتی هزار داستان شوم نغمې وړمه را وړم شهت بی پروایم ده حالاتو لکردار بی خود لیونوت ته جذبه ورم راورم پرون که ده فرهاد و ننزما من یاغی ده ده نوی دور نوی سلسله ورم راورم ما چرت ده بیننگو پدرشل که توی نکره دا وخ که پختنیش پر لیمو ورم راورم
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایې ما ته دا هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام د یو شعر درته راشي نو بیا یې لیکئ تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانا یا ستاسو زوی نواب درته لیکي یعنې دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتېږي؟
هو دا شعر خو واقعي لکه ستاسو ویلي یو الهام دی یو حالت په انسان باندې زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې لخوا نه بس یو څه ذهن ته راځي بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کومه یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه یې راته لیکي او ارنځ دی نواب یې راته لیکي بیا یې پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجمع ترېنه جوړې کړې دي دوباره یې راته لبني زه له شی سره لوبېږم ډېر لیونۍ مینه ورسره لرمه واقعي زه هرڅه هېرومه زه وایمه چې زه دغه شعر ده چې ما ته یې ژوند راکړی ده دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده چې ما ته لویواله دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شمه نو شعر کېدای شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریلیک باندې مې هم یاداشتول څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په همغه طریقه باندې کار
کوي شعر به زه ووایم ورته د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته
بله
ښه ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي
نو ما په درسې معلومات په دې
باندې پرته باندې
یو څه تلوري دی وای
په درسې راځي مهرباني وکي مهرباني وکي
لطف
قدرمن ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې نشي ټول کې څخه
ډیره زیاته مننه
قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی ک د دوی مرسته ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکې پښتیانه ترڅنګ دوی د بریال صاحب شیرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورزنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور نو مهرباني وکړئ نواب صاحب
قربان مشم سلامات سي شعر دا سلوريزي دا 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 دول دا وي كزما پا برخ شوي معلوليات دي كزما پا برخ شوي معلوليات دي نمگرتيا ندا زواكمانيام حقيقت دي چه دا غرونا غرونا ستونزي ما تاوما چه دا غرونا غرونا ستونزي ما تاوما دا زما فولادي عزم او همت دي ظاهر بنا پا ظاهر خطا نشي ظاهر بنا پا ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمن ننگالي دا دا ديوه پشان لمبا پر سر يه گورا چه سو او دا بیا د مالیت لرونکي ماشوم د پاره ده که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت ښکاري او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې زوریږي زوروي همدا نوم دی
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري مونږ له افغان فعال شاعر او د خوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني غړي باقي بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خپرونې را رسېدلی یو تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته ووایه. د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم ما نه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال وو او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوري نظام د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال وو د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکوئ چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستې؟
مننه تکا صاحب. سیاسي فعالیت خو ورته ووایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبري کې ګیس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب. بریال صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکثر خاص سیاسي فعالیت که څه ووایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی ومه یا حداقل یو قدر ومه خو نه ومه. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان ومه چې دغه معلولیت راته پېښ شو. ولې ملي دید لرمه، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یمه، دا اوس هم یمه، په سبا به هم یمه او د ژوند تر وروستۍ سترګۍ به یمه. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواښاد اجمل خټک بابا. نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی ومه. په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وي د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه پیژندلم، د زلمی هیوادمل صاحب دوی مشاور وزیر و فرهنګي هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک چې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي، بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکه مرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. بیا نو طبیعه دی موږه وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی ومه او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه. دا دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون ولغې سره موږه غاړه په وزارت له قانون نه، له اجرایه قوې نه، د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه، او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو. په 2012 کې به فکر کوومه دغه د افغانستان دولت ته عضویت حاصل کړ. د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو، د مراکش پیمان وو، نور وو، په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یو واقع وو، د قانون وو، قانونی طرح وه، د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ څه هم درلود او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سید یو ګوند یا د یو جریان په دې کې خاص استثنا منحصر کار وکوي. آزاد خیاله انسان ملي ملیګرا روښانفکره مهذب متمدن دغه د ما د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود. همدغسې یو مقصد دی ستاسو؟
بلکل بلکل همداسې ده، لکه څنګه طبیعي ده پارلمانونه خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړه تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره وو، اغلی انارکلی هنریار وه او د کوچیانو یو استازی وو او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده. نو موږ خپل نه دغه خپلو چارو کې، ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي، د افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره، د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان، د بریالیتی لپاره کار وکړي، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره. دا ډېر یو هغه ده، د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه یې باید وي. نه باید ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پې کړی. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکی چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم هغه پرېږدمه، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکی، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي؟
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي، زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي. د ښکلا وګورم، د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې، په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم. دا د ما ډېره یوه قریب، یا د اوس ټلویزیون وګورم. زه مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي، د نړۍ په حقیقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده. ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي، په تېره بیا دغه نابینایي. نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوښ نه، یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. دا کېدای شي انسان یې برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره ملمو د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساته روان دي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
د گل خستا زوان جانا تاتا چیر ترسی
د گل خستا زوان جانا تاتا چیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ماتا چیر ترسی
گل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسی سبات چیر ترسی
کڈی رحم را کا کسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی دستا ثواب زما گنا تچیر ترسی سپرلی کڑے پتا وریگی ما تچیر ترسی
دا گل خستا زوان جانا تا تچیر ترسی ژوندو زپلای ز د هر ستم زپلای
ز د ژوندو زپلای ز د هر ستم زپلای
زما د ستړي زراواز دنیا ته چیرته
زما د ستړي زراواز تا چیر ترسی
پلی کڈیر پتا وری گی ما ماته چیرته رسی
سپرلی کډی پتا ورگی ماته چیرته رسی
گل خستا زون جانا تات چیر ترسی
گل خستا زون جانا تات چیر